محمد شبرم دا سدی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري د خبرونه شمشاد زدران مختوړي وړاندې مو په انډونیزیا کې د افغانستان پاکستان او کوربه هیواد د دینی عالمانو د غونډې له پریکړې خبرو چې د افغانستان د جګړې د مشروعیت په اړه یې کړی دا به هم واوري چې پر طالبانو د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشر ژغ کړی چې د ولسمشر اشرف غني د سولې له وړاندیزه استفاده وکړي د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو
په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ په فرا کې وروستیو نشوتو مرګ ژوبله اړولې ده د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول په انډونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دینی عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ د دغو هیوادونو تر 500 زیات دینی عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب په یو کانفرنس کې جرګه شوي وه د دغه کانفرنس په ګډ پریکړه لیک کې چې نن خپور شوی ویل شوي چې دغه عالمان د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی د افغانستان د عالمانو شورا غړي قاسم حلیمی د دې کانفرنس تر پای ته رسیدو وروسته نن ماپښین په ټلیفوني خبرو کې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د سولې غږ وکړ هغه د ټو درې وړو علماو لخوا تایید شوله او هغه ته په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي
دغه علماو په پریکړه لیک کې چې 12 مادې لري د سیمې هیوادونه اسلامي نړۍ او نړیواله ټولنه هڅول سوي چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي تفصیل وروسته د امریکا د مرکزی قمندانۍ قمندان وایي وسلول طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسی ترلاسه کولی جنرال جوزف هوټل د خبرنن تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې وکړه هغه له وسلول طالبان وغوښتل چې د ولسمشر محمد اشرف غني له سخاوتمندانه پیشنهاد څخه دی ګټه واخلي ولسمشر غني د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې وسلول طالبانو ته د سولې او پخلاینې هر اړخیز پیشنهاد کړی و تفصیل په همدې خبرونه کې د فراولیت په څلور ولسوالیو کې تیر شپه جګړه سوي چې هم وسلولو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده د ولي ویاند وایي په دغو جګړو کې د وسلولو طالبانو د وژل سویو او ټپي سوو شمیر شاوخوا دیرشو ته رسیږي ناصر مهری نن د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرارود کې موږ اته کس د نظم امین سرتیر په شاته رسیدلی دي په لاش جوین کې دوه سرتیر لرو همدارس په شیوان کې دوه کس لرو او په پښتورود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلی او نږدې دېرش کس دوی له هم تلفات لري
د فراد د ولی ویاند وی دغه جګړې هم مهاله پیل شوې چې نږدې 15 ساعته دوام وکړ او د جګړې سیمو ته تازه دمه ځواکونه هم رسیدلې دي ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سیوی هم دي د دولت کې مخالفې ډلې په دې اړه تفسیر نه کړي بل خو د افغانستان دفاع وزارت وی فاریاب ولایت تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلې او د دې ولایت دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده خو په ولسی جرګه کې د فاریاب ځینې استاد د طالبانو لخوا د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې پاړه اندیشنه څرګندوي د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو قطعات په دولت آباد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوی
شب گذشته تهدیدات متوجه
دی وای تیرش پچی د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتی غوښونه متوجه او د دې لامل شول چې سیمې ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده هلته افغان ځواکونه حضور لري لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته موږ احمدون کې جواب ورکړی دی
تاسی ازادي رادیو ته غوښست د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړي چې د پاکستان حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی د اژانس په حواله د پاکستان حکومت دا ګام وروسته له هغې پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستاني ډیپلوماټانو ته شرط کېښود چې که له سفارت څخه تر 25 مایل زیات سفر کول غواړي نو به 15 ورځې مخکې رسمي اجازه اخلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل د پنځمې پر ورځ د خبر تایید کړ چې امریکا د پاکستاني ډیپلوماټانو تګ راتګ محدود کړی دی د ویل چې د ملي ولسمې چې پر پاکستاني ډیپلوماټانو کوم محدودیتونه اعلان سوي هغه به عملی کیږي او په دې اړه مو له امریکایي چارواکو سره خبري اتري روان دي د سیاسي او نړیوالو اړیکو څارونکو وایي چې د ګامونه شاید اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ ورلمخي کړکېچنې اړیکې لا پسې خرابې کړي ایران په سوریه کې دننه پر ایرانی اهداف او د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول رسمي عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن وویل چې سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلی چې پرون پنځشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایرانی ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. د ایران او اسرائیل ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې په خپلو کې دښمني لري، ولاړ سوي کړکېچ په نړیواله سطحه اندېښنې پارولې دي. او امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي چې د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دوی تړون ورته اجازه ورکړې وه. څو ورځې وروسته له هغې چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له تړونه ووت، پرون لوړپوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او کوربه هیواد دینی عالمانو په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار وکړ.
په مجموع کې غونډه ډیره ښه وه، څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډیره ښه وه.
د امریکا د مرکزی قمانډي مشرم له طالبانو وغوښتل چې د ولسمشر اشرف غني د سولې وړاندیز ته سر ټیټ کنه فشارونه به پرې زیات شي. بل لور ته د روزګان ولی دا کوي چې د کندهار مربوطو ځواکونو د کندهار روزګان لوی لار طالبانو ته پریشي.
500 کیلومتر په شاوخوا کې مسافه لري، شخړه سره نه ده، په خپل سر خوشې سمې دي.
په فراه کې مول سختو جګړو خبر وو او د فراه په مرکز کې مول مشاعرې. په کونړ کې هم مشاعره شوه.
تقابل شوې زه حابل شوم، هیڅ تو کې زموږ نشتا، هغه هم تاسو ته جوړه ده نه خطر او نه خطر.
افغان، پاکستانی او انډونیزیایي دینی عالمانو نن په انډونیزیا کې په یو غونډه کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د درویو هیوادونو دینی عالمانو په یوه پریکړه لیک کې پر ملکي وګړو حملې او انتحاري بریدونه د اسلام له اصولو سره په تضاد کې وبلل او د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو یې وغوښتل چې د سولې مستقیمو خبرو ته کښېني. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا یو شمیر دینی عالمانو نن په خپل غونډه کې د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. جاکارتا ته نږدې په اوګور ښار کې په نننۍ یو ورځنۍ غونډه کې چې د انډونیزیا د ولسمشر جوکو ویدودو په وینا پیل شوه، د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو وویل چې تشدد او ځانوژونکي حملې له اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د غونډې په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې 12 مادې لري. د پریکړه لیک په څلورمه ماده کې د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتل شوی دی چې د قرآن کریم له سپارښتنې سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته کینی. همداراز د پریکړه لیک په نهمه ماده کې راغلی دی چې تشدد او تروریزم پر ملکي وګړو د حملو او د انتحاري بریدونو په ګډون د اسلام له نظره او د اسلام له اصولو سره په تضاد کې دي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی چې د اوګور په غونډه کې حاضر وو، د دې پریکړه لیک جزئیات له ازادۍ رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې واضح کوي.
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبانو باندې د سولې غږ وکړ، عید سره او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت د شرعي احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده.
وسلواله مخالفینو د کابل د پروسې په کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د سولې د طرح په وړاندې تر اوسه رسمي ځواب نه دی ویلی، خو په غیر مستقیم ډول یې رد کړی دی. د انډونیزیا په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا 40 تنه دینی عالمان حاضر وو. د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دینی عالمانو د غونډې د جوړېدو وړاندیز د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پروسه کال په سلواغي میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې ورسته وکړ. ولسمشر ویدو دو ویلیو اندونیزیا چمتو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته وکړي. اندونیزیا د نړۍ د مسلمانانو تر ټولو زیات نفوس لري او د اسلامي نړۍ مهم هیواد ګڼل کیږي.
تکل صاحب مننه. اوس به ستاسو مرکې ته مخه کړو. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمی له اندونیزیا په ټلیفوني مرکې کې د نننۍ غونډې په اړه خوشبیني ښکاره کړه. ښاغلی حلیمی وویل
ټول سمادي راغلي دي او په مجموع کې غونډه ډېره ښه وه. څومره چې موږ توقع درلوده له هغه نه هم ډېره ښه وه. د درې واړو هېوادونو علماو مختلف هغه شرعي مسایل هغه مسائل چې افغانستان په شخړه او په جګړه پورې تړاو درلود هغه موضوعات چې د افغانستان د سولې لپاره مفید تمامېږي په هغو باندې هوکړې وشوې.
ښاغلی حلیمی، په دې دولسو مادو کې په مشخص ډول د افغانستان د حکومت په وړاندې هغه اقدامات چې د جهاد په نامه پر مخ بیول کیږي دا غیر شرعي اعلان شول لکه څنګه چې تاسو تمه درلوده؟
په دغه ارتباط باندې د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د صلح غږ وکړ هغه د ټول درې وړو علماو لخوا تایید شو او په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وشو چې صلح ته باید راشي. یوه له مهمو نقاطو نه دا ده چې صلح د یو الهي امر ده او د دې الهي امر د مخالفت له شریع احکامو سره د الهي احکامو مخالفت ده. بنا دا په شریع لحاظ باندې یو ډېره قوي نقطه ده چې د درې واړو هېوادونو علماو په دې باندې پرېکړه وکړله. په دې کانفرنس کې د درې واړو هېوادونو 15 کسه علماو مختلفې ویناوې درلودلې چې د هغو ټاپیکونه یو هم د افراطیت ضد نقاطو چې هغه د افراطیت جګړې او د بېګنا انسانانو د وژنو په باندې یو ټاپیک او یو ټاپیک هم د مسلمانانو ترمنځ د ورورولۍ د دوستۍ او د همسایه حقوقو همدارنګه درېیم ټاپیک هم هغه څه و چې هغه د حکومت مسؤلیتونه او وجایب وو او دا ټولې په اخر کې نه تایید شولې.
نو تاسو سره په دې غونډه کې د پاکستان کوم علما حاضر وو؟ هغه چې په افغانستان کې جهاد روا بولي او که نور عالمان راغلي وو؟
تقریبا همغه علما هم وو، یا همغه ډلو نه هم وو چې هغوی مخکې په افغانستان کې جنگ ته یا د انسانانو وژلو ته د جهاد نوم ورکړی وو او د جهاد فتوا یې ورکړې وه، لکه د سمیع الحق مولانا سمیع الحق او مولانا فضل الرحمن همدارنګه طاهر اشرفي. خو په دې کې طبعا هغوی پخپله نه وو. سمیع الحق ډېر مریض وه او فضل الرحمن هم نه وو دعوت شوی. ولې د دوی ټولو ډلو نه مختلف کسانو دلته د سمیع الحق ورور مولانا انور الحق راغلی وو چې هغه هم ټول هغه کړی نه شي. هغوی مخکې د افغانستان په ضد باندې فتواګانې ورکړې وې، نن هغوی دلته راغلي وو او دغه شریع احکام یا دغه نظرونه له موږ سره تایید کړل. یادولې ورته چې مخکې له دې نه د پاکستان علماو یو فتوا صادره کړې وه چې هغه د پیام پاکستان په نوم باندې وو، د پاکستان پیغام په نوم باندې وو. په هغه کې ټول هغه کړنې چې هغه جګړه مارې ډلې د جهاد په نوم یادوي هغه حرامې بللې وې. د پاکستان دغه فتوا ډېره هر اړخیزه فتوا ده او په یوه کې دا چې دوی نن څنګه یا دا د فتوا په صادرولو کې څنګه د دوی موقف تغیر شوی او یا نن څنګه موقف تغیر وو، دا هغه پوښتنه چې له دوی نه باید وشي. ولې نن د ټولو نظر مثبت وو، فضا هم ډېره دوستانه وه. داسې معلومېدل چې د پاکستان علما هم له دغه حالات نه نور ستړي شوي دي او بالاخره یې په حق باندې خوله خلاصه شوې ده او دغه نقاط له موږ سره تایید کړل.
هلمی صاحب، څومره تمه لري یا اټکل کوئ چې د افغانستان وسلوال مخالفین به د تغاره کېږدي؟
تر ډېره حده زه متيقن یم چې د دې تاثیر به ډېر زیات وي، خصوصا هغه کسان چې هغوی د عقیدې په اساس باندې د جګړې ته راروان دي. زه متيقن یم چې په هغو ټولو باندې به دا اثر کوي. ځینې به هغه کسان چې هغوی د ځینو خاصو اهدافو لپاره یا د ځینو خاصو کړیو لخوا نه استعمالېږي، هغه په هر حال باندې هغوی چې فتوا تابع خلک نه دي. اما هغه ځوانان هغه خلک چې هغوی لمسول کېږي او د عقیدې پر بنیاد باندې د جګړې ته لمسول کېږي، زه متيقن یم چې دغه پرېکړه لیکونه او دغه شرعي نظرونه به په هغوی باندې ډېر تاثیر وکړي. الان عقلي هغوی ته دا سوال پیدا کېږي چې د نورو علماو نه بیا هم پوښتنه وکړي چې دا خو یو غټ کتله د علماو وه چې دغه فیصلې کړې دي، نو هغوی دې ته مجبورېږي چې په یو شرعي لحاظ باندې د یو چا نه پوښتنه وکړي. زه متيقن یم چې اثرات به ډېر ښه.
د افغانستان د عالمانو د شورا غړی قاسم حلیمی.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی قماندې مشر وی پر طالبانو و پوزی فشار زیات شي او دا ډله هیڅکله نشي کولی د جګړې په ډګر کې بریالی شي. جنرال جوزف ووټل نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبې کې وویل طالبانو ته د ده پیغام دا دی چې د ولسمشر اشرف غنی د سولې له پیشنهاده ګټه پورته کړي. نوموړي وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ستراتیژي نتیجه ورکوي خو د اهدافو ترلاسه کېدل به یو څه نور وخت ونیسي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات درسره شریکوي.
د متحده ایالاتو د پوځ د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای پر طالبانو د پوځي فشار د زیاتولو لپاره یو لړ پروګرامونه عملي کوي. جنرال ووټل د جمعې په ورځ د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې خبریالانو ته ویل د افغان ځانګړو ځواکونو او هوایي ځواک شمیر به زیات شي او تر پخوا به زیات د طالبانو مالی سرچینې په نښه کیږي.
We are working to double the size of Afghan special operations forces.
مشت افغان ځانګړو ځواکونو د اندازې په دوه چنده او د هوایي ځواک په درې برابر زیاتولو کار کوي. مش په فعال توګه د نشئی موادو د قاچاق او تولید لري چې له طالبانو سره مرسته کوي په نقشه کوي.
د افغانستان دفاع د وزارت په وینا دا مهال د افغان ځانګړو سرتیرو شمیر شاوخوا 10,000 دی او تر 2023 کال پورې به افغان هوایي ځواک سلګونه جنگي الوتکې او هلیکوپټرونه ولري. د امریکا د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل وای سږ کال د جګړې ابتکار زموږ په لاس کې دی او زیات تمرکز به مو د استوګنې د سیمو د امنیت په ټینګولو او د روانو انتخاباتو لپاره د امن فضا په برابرولو وي. دغه لوړ رتبه امریکایي جنرال ویل دا د طالبانو وسلوال فعالیت دی چې په افغانستان کې د داعش په شان ډلو ته د فعالیت زمینه برابر کړې ده. نوموړي طالبانو ته خبرداري ورکړ چې د جګړې په ډګر کې به کامیاب نشي او دا ډله به دروغ جوړې د خبرو لپاره د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پیشنهاد ګټه پورته کړي.
They cannot win militarily. The international coalition led by the United States
دوی له پوځي لارې نشي بریالي کېدای. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پر طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو تمرکز کوي. دا بل ټولنیزو او ډیپلوماټیکو فشارونو سره یو ځای طالبان اړ کړی چې د خبرو میستک شینی. دوی باید د ولسمشر غنی د سولې له پیشنهاده ګټه واخلي.
د متحده ایالاتو د مرکزی قمندې مشر وای د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ستراتیژي ګټوره تمامېږي او په افغانستان کې به حالاتو ته په پام سره پریکړه کیږي. جنرال ووټل ویل په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د اهدافو ترلاسه کېدل ښایي یو څه نور وخت هم ونیسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر پرون په کابل کې او له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مقاماتو سره د روانو انتخاباتو او له تروریزم سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې.
د افغانستان دفاع وزارت وای فاریاب ولایت ته تازه دم افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت دولت آباد ولسوالي د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده، خو په ولسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي شک څرګندوي. نور تفصیل لکابله د اکرام الله اکرام پراپور کې
په داسې حال کې چې په ولسی جرګه کې د فاریاب یو شمیر استازي د طالبانو له لوري د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د طالبانو محاصره یې ماته کړې ده. د دې وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش پټینګار سره وایي چې د ملي اردو قطعات په یاد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي دي او اوس مهال د پرمختګ په حالت کې دي.
شب گذشته تهدیدات متوجه
دی وای تیرش پچی د دولت آباد ولسوالی تکوم امنیتی غوخونه متوجه و ته دی لامل شول چی سیمه تا ملی اردو ورسیږي او ټول غوخونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلت افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چی زموږ ځواکونو ته تلفات نه دی رسیدلی او دښمن ته مو غخمتون کې جواب ورکړی دی. خغل یادمنیش وای اوس هم په سیمه کې د امنیتی ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او د غډلې ته د امنیتی ځواکونو لوري سخت جواب ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ د شنبې په شپه د همدې ولایت د بلچراغ ولسوالۍ او له دې وړاندې د بغلان د تالو برفک ولسوالۍ د سقوط خبرونه هم خپاره شول. خو د افغانستان دفاع وزارت دغه ولسوالۍ د سقوط خبرونه دروغ وبلل او ویل چې په دغه سیمه کې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت وسلوالې نښتې روانې دي. تیرې اونۍ د بدخشان کوهستانات ولسوالۍ هم څو ساتونو لپاره د دولت د وسلوالو مخالفینو لاس ته لویدلې وه. په همدې حال کې په ودیسي جرګه کې د فاریاب یو شمېر استازي وایي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې حکومت ته خبرداری ورکړې چې وسلوال طالبان هڅه کوي چې فاریاب ته سقوط ورکړي. که پاملرنه ورته ونه شي نو شاید د دې ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لاس ته ورشي. دوی وایي اوس مهال دولت آباد ته پر تللې لارې ټولې امنیتي پوستو سقوط کړي او د دولت آباد په ګډون شیرین تګاب او خواجه سبزي پوش له تیر شپې راهیسې د محاصرې تر ګواښ لاندې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي محمد هاشم ورتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تمام پوسته هایی که در مسیر شورا بود
دی وای دادری ولسوالی د فاریاب او جوزجان د لوی لارې په اوږدو کې پرتی او میمنی خار ته نږدې دي. که دولت آباد سقوط وکړي شیرین تګاب او خواجه سبز هم سقوط کوي او میمنی خار هم د شمال غرب یا جنوب له لوري د محاصرې له ګواښ سره مخ کیږي. په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو له لوري د مخابراتي شبکو قطع کول بل هغه ستونزه ده چې ښاغلی ورتاق اندېښمن کړی او وایي چې له تېرې شپې راهیسې طالبانو د ټولو مخابراتي شبکو کو مسولینو ته خبرداري ورکړي چې خپل فعالیتونه باید ودروي. نو وړي وایي کده فاریاب امنیتي حالت ته جدي پاملرنه او یادو دری ولسوالیو ته تجهیزات او ځواکونه وانستول شي نو د دغه سیمو خلک به د کندوز د دوه کال پخوانی سرنوشت سره مخ شي.
له فاریاب فرات مخه کوو. هلته تیره شپه د دولت وسلوالو مخالفانو په دوو ولسوالیو او مرکز کې پر څلورو سیمو بریدونه کړي دي. د دې حملو په اړه له فرا احمد شاه فطرت راپور لري.
فراوله کې تیر شپه پر څلورو بیلابیل ځایونو باندې دولت له وسلوالو مخالفانو لخوا بریدونه شوي دي. دا بریدونه د بلبلک ولسوالۍ د فارود بازار ته نږدې د شیوان کلي ته څیرمه د لاجوان ولسوالۍ اړوند سیمه کې او د فرا د مرکز پراچ سیمه کې ترسره شوي دي. د فرا ولایت د والي وای نصر مهري وایي چې په دغو بریدونو کې افغان ځواکونه همداشان د دولت وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د مهري په خبره دغه سیمو ته نور تازه سرتیري ورغلي او اوس دولت په ولکه کې دي.
لکه څنګه چې په څو ځایو کې حملې درلوشتلې، په پشترود کې درلوشتل، فرارود کې درلوشت، په شیوان کې هم درلوشت، همداراز په لاشي جین ولسوالۍ کې هم دي. خپل حملات همزمان یو ځای شروع په دې مختلفو ځایو کې موږ امنیتي سرتیرو ته هم تلفات اوښتی دی، همداراز مخالفینو ته هم اوښتی دی چې په مجموع کې البته په فرارود کې موږ اته کسه د نظم امنی سرتیر په شاته رسېدلی دي. په لاشي جین کې دوه سرتیر لرو، همداراز په شیوان کې دوه کسه لرو، خو په پشترود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسېدلی یو. همداراز مخالفینو ته هم تلفات اوښتی دی او د قرار د معلوماتو په دې گزارشات څخه نږدې دیش کس به له هم تلفات لري.
له بل خو به از بیولا مجاهد ځان دولت دو سوال مخالفان ویان بولی وای چې په دغه بریدونه کې ګڼ شمیر عسكر وژل شوی، همدا شر مهمات او وسلې هم دل ځان سره وړي دي، خو امنیت چارواکي به دا خبره نه مني. د یادونه ورده چې ورځ تریبي مودي آرامي او بیا د فرا ولایت په بیلا بیل سیمو کې جګړې د دې ولایت سیدونکو اندیشمن کړي دي.
بیا هم امنیتي موضوع لرو. د روزګان والی نن ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار روزګان لوی لار ته شاولي کوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د کندهار امنیتي مسؤلانو طالبانو ته پریښي ده. د کندهار چارواکي دا خبره ردوي، خو د روزګان والی وایي چې خبره به له ولسمشر سره شریکه کړي. له ترین کوټه شریف الله شرافت راپور لري.
د اورزګان والی وای د کندهار امنیتی مسولینو پراته لمقاومت د اورزګان او کندهار ترمنځلو لاره د کندهار په مربوطاتو کې وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. محمد شفیق اسدالله سید د جمی پوراز ازادي راډیو ته ویل چې د کندهار امنیتی مسولینو د تیریاک شنبه پوراز د یادلاري پوجدو کې د شاولیکوټ ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تنوچی لسمی څخه نیولې بیا تر چنار نومې سیمې پورې شاوخوا 15 کیلومتر وسلوالو طالبانو ته خوشی کړي. شاغلی سید وای یا د سیمې اوس د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او د یادلاري په اوږدو کې ماینونه هم ځای پر ځای کړی دي.
15 کیلومتر په شاوخوا کې مسافه ولري او درې مهم نکات وي، درې پوسټ مهم پوسټ کې شي دي. نو دا په خپل سر په شوسی وي دي، د سره شخړه سره نه ده، په خپل سر په شوسی وي دي.
د اورزګان او کندهار ترمنځلو لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري، زیاته برخه یې کند او کفر ده او د اورزګان لپاره د ستونی په څیر حیثیت لري. له تیرو 14 کلونو را په دې خوا دولت نه دی توانیدلې چې یاد لاره ورغوي او امنیت یې خوندي کړي. شاغلی سید چې اوس په مرکز کې دی او له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پلان لري، وایي چې د یادی لارې ستونزې به له ولسمشر محمد اشرف غنی سره شریکې کړي.
حتما به دا خبره د جلالت ما پرېسمه رئیس جمهور صاحب سره شریکو او دا به توګه ان شاء الله ته په حق له جدي اقدامات
په ورته وخت کې بیا د کندهار د امنیت کمانډانی ویان زیاد رانی دانه منی چې غنی یاد لارې دې کاستن وسلواله طالبان ته خوشی کړی وی نو موړی وای چې پر یاد لار دوه امنیتی پوسټو له هغه ورسته تکتیکی شاته کړی کله چې وسلواله طالبانو په یاد سیمه کې پرمیشت امنیتی پوسټو په پراخ اندازه ډلې زبریدونه وکړه شاغلی درانی زیاتوی چې د یاد سیمه د نیول لپاره به ډیر ژر د افغان ګډو ځواکونو لوري عملیات پیل کړي
یا د مقاومت بوستې نه دي رقم مشینه نه ده ځینې سوې او نه هم له پنځه لس پوستې دي دوه پوستې دي په دغه دوه پوستو ماسیوا نور یوه پوسته هم نه ده تخلیه شوې او نه هم ځینې شاتک شوي دي ټول ځواکونه په خپلو منطقو کې دي چې ورځو کې به عملیات ترسره شي او هغه منطقې چې کوم اخر مشې دي ځینې سوې ده او بېرته هم تصفیه او زموږ ځواکونه به کوي
لدی ټولو سره سره د ورزګان ولایت مرکز ترنکوټ یو شمیر خلک بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې د غلارې ورته ورغوي او امنیت یې ورته خوندي کړي
موږ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رډو ته ستاسو یو شمیر را رسیدلې اسمه سنل ولو خصوص د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه یو مهم راپور پاکستان اعلان کړی چې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو راګرځېدو محدودیتونه لګوي دا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د پورته شوی ورته ګام جواب بلل شوی دی دا ساجی رډو د مشال د څنګه خبريال بوريوال کاکړ لنور تفصيل سره
د پاکستان حکومت هم د خبرګون په توګه هلته د امریکا د سفارتکارانو پر ګرځیدلو محدودیتونه لګولې دي اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې د پاکستانی حکومت لخوا په دې اړه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ته یو لیک لیږل شوی دی د اژانس په وینا د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د امریکا حکومت پاکستانی سفارتکارانو ته شرط یې شي چې کله خپل سفارتخانه څخه 25 میل لري سفر کول غواړي نو به 15 ورځې وړاندې د دې لپاره رسمي اجازه اخلي د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د پنځشنبه په ورځ د دې پخلی وکړ چې امریکا د پاکستانی سفارتکارانو تګ راتګ محدود کړی دی
11 مئی کا ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج
زما د معلوماتو مطابق د 11 مئی نه چې کوم پابندانو خبره شبي هغه به ولګيږي او په دې اړه د امریکا سره زموږ خبرې تری روانې دي
او اس پہ بات چیت ان کے ساتھ جاری ہے
د سیاسي او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې دا ګامونه شاید د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ وار لمخه کړګیچنې اړیکې لا پسې خراب کړي د پاکستان په خوانی سفیر ایاز وزیر وایي په دې کار پایل امریکا کړی وو او هغه باید داسې نه وای کړي
نو اسکا امریکا په غوی باندې پابندی لګوي نو پاکستان به هم مجبور وي چې هغه باندې به هم غرنګ پابندی لګوي څنګه چې امریکا لګولې دي نور سفارتکاران په پاکستان کې ګرځیدای شي او د امریکا سفارتکاران هغه په کونسل کوي کې دي کا په سفارتخانه کې دي هغه به د پرمیټر نه بار نشي وتاي دا د دوړو هواتونو تعلقات خرابوي او
شکوی بالکل د پاکستان او امریکا اړیکې د 2013 کال په پایل کې له هغه وروسته ډیر کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل پاکستان د امریکا د عربونو ډالرو مرستو په بدل کې یوازې له هغه سره دوکه کړې ده خو د پاکستان حکومت د امریکا دا تور رد کړ او ویل چې د امریکا مرستې په اصل کې د ترهګری ضد جګړه کې پاکستان ته د رسیدلې زیان ازاله ده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
باوري لشکین څخه پر اسبل سمس کلی کې څومره چې افغانستان پرمختګ کوي هم دومره به دیموکراسي پراخي شي سمیوله حلمی تندر د پکتیا لسمکنیو پر اسبل سمس کلی کلی دي د پکتیا پډی روښوانځو کې د ومو او اتمو او نهمو ټولګیو کتابونه نشته دین محمد احمدی لکندهار پراستول اسمس کلی کلی دی د انډونیزیا غونډه سولنی شراوستله د د پوینا سول هله راتلی شي چې طالبان او حکومت په خپلو کې د سولې خبرو تکشینی عبد الله لکابل پراستول اسمس کلی کلی دی کچرت افغانان په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي افغانستان ته په خپل سول راځي ګلزمان صادق لکونړ لیکي د هر هغه هیواد هر کلی کو چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره پراستول سمس کې لیکلي دي په لوګر کې د شپې لخوا د افغان بیسي مخابراتي شرکت آنتن کار نه ورکوي. عبیدالله پراستول سمس کې لیکلي دي د انډونیزیا غونډې ته خوشبینه یو ځکه چې هلته دیني عالمانو برخه اخیستې ده او په افغانستان کې د سولې پر خبرو ټینګار کړی دی. سلام علی محمد له کندهار سلام راستولی دی او بعد لغې په سمس کې لیکلي دي د کندهار روزګان لارې بندېدو خلکو ته سخت مشکلات پیدا کړي دي. په روانه خبرونه کې مو په دې اړه راپور درلود. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې په هغه پروګرام کې ساسو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. خو اوس څلور نیمه بجې شوې. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
په انډونیزیا کې د انډونیزیا، افغانستان او پاکستان دیني عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دیني عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په اړه په یوه کانفرنس کې جرګه شوي وو چې دغه کانفرنس د یوې اعلامیې په خپرېدو سره پای ته رسېدلی دی. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان وایي وسله وال طالبان د حملو له تشدید سره سره په پوځي ډګر کې بریا نسي ترلاسه کولی. جنرال جوزف وورټل دا خبره نن په تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې وکړه. د فرا په څلور ولسوالیو کې تیره شپه جګړه سوي چې هم وسله والو طالبانو او هم افغان پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ولی وایان وایي په دغو جګړو کې د وسله والو طالبانو د وژل سو او ټپیانو شمیر شاوخوا ډیر شو ته رسیږي. د پاکستان حکومت په ځوابي اقدام کې د امریکایي ډیپلوماټانو پر ګرځېدو محدودیتونه ولګول. تر دې مخکې امریکا ورته اقدام کړی و. ایران په سوریه کې دننه پر ایراني اهدافو د اسرایل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د دې پیش پاړه په خپل لول عکس العمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې سوریه د اسرایل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. او امریکایي چارواکي ویل ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ټرمپ له وتلو سره سره سپینه ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې وه.
په فرا کې تیر مشاب د نابکل تودیز او کلنې مشاعره وشوه. په دغه مشاعره کې د فرا ولایت سلګونو اوسیدونکو او شاعرانو ګډون کړی و. مشاعرې ته زموږ خبریال احمد شاه فطرت ورغلی راپور یې راکوي.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فرا ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فرا ولایت کابو شپېته تن شاعرانو خپل مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې ډېر په هیواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې راتلو هیلې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسی قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه. تایر ارمان بیا هغه شاعر و چې په هیواد کې د فساد او بډو څخه یې سر ټکوي. د ارمان په خبره فساد او بډې دې لامل شوي چې په هیواد کې هیڅ قانون عمل نشي او په خپل سر یې زیاتوي. فرا ولایت کې د انابګل مشاعره د لیلا او ښکلا د توصیف څخه هم خالی نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې ښکلا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته واړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. د واړه چې دا دولسم کال چې په فراول کې د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعرې بنسټ په فراول کې دولس کاله مخکې د هیواد ادبي مرکې لخوا پرېښودل شو او دغه مشاعره هر کال د سور په میاشت کې چې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
په فراک مو د مشاعرې راپور اورېده. بل لور ته د کنړ د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د کنړ سیند مشاعره جوړه شوه. په دغه مشاعره کې شاعرانو او ویناوالو له افغان حکومت وغوښتل چې د سیند مهارولو او پرې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په اړه کړې ژمنې عملي کړي. مشاعرې ته د ازادي راډیو خبریال روحالله انوري ورغلی، راپور یې راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیل شي.
تقابل شوی زه حابل شوم هیڅ تور پر زموږ نشتا هغوی هم داسې په جوړو لکه تا او لکه زه دا چې ورور به ورور وجلو ته خبر یې څه یې لته دا په لمسه د پیرغمو لکه تا او لکه زه هیڅ تپوس د جرم نه وو په رضا د خدای وجلو ټول غوښتو کې د توفانو لکه تا او لکه زه
مشر شاعر شیرزمان صادق د نور افغانانو په سیر له روانو دودجنو او مرګونو حالاتو ځورېدلې او دا حالات په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، غم شي په ځمکه وچی، دلته ماشوم وژني، هلته د ښځو بې ګناه مړي شي، هم بوډاګان ومري چې بې له خدای په خوله څه نه وي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه بورجلې ونړوي، مور د بچي جدا شي او خور د خواږه ورور په ځوانۍ جړېږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دی، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
ډک سیندونه ستا په غېږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي. موږ تر اوسه د تیارو په غېږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي. طوفانی چپی بیا له شور ډکی پورته کیږي، ترې بشان انگازی دی. الهامی غبونه وزی لموجونو، غزل بولا سندری دی چپی دی. دا ډګونه او مری له تند سوزی، ستا په څنډو ستا په غاړو کې پرتی دی.
نور شاعرانو هم له چارواکو وغوښتل چې کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په هکله چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ ستاسو د نورو پیغامونو ترڅنګ د پکتیکا ولایت د اوسیدونکو شکایتونه لرو چې دغه ولایت لای و مسول سره می مطرح کړی دي. د نورو ولایتونو څخه هم شکایتونه او پیغامونه را رسیدلي دي چې ورسته به وورو. لمړی د پکتیکا د والی وین محمد رحمان ایاز د دغه ولایت د اوسیدونکو شکایتونه ځوابوي چې تر ویلندې وقفه ورسته به وورو.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
د پکتیکا د والی ویان محمد رحمان ایاز صاحب خبرونه تشرغ لاس ډیر مننه چې حاضر سوی د اوریدونکو شکایتونو ته پتیره بیا د پکتیکا ولایت ستونزو ته جواب وایست. موږ د یو اوریدونکو आवाज راخلو، تاسو هغه ووري لطفا بیا جواب وایست.
السلام علیکم، زه نور احمد نورانی د پکتیکا ولایت دیواز خاله او د صالح ستیل حاله په زابل ولایت کې مسافر شپې سبا کوم. لازم پکتیکا ډیر شاته پاتې د نورو ولایتو څخه، دا خود سر د واز خاله صالح یعنی تقریبا دوه درې واره تنبیه مش دغه چې منظور شوی نه رالی. مکتوبونه نشته، ډاکتران نشته، کوم ډاکټر چې وي یعنې تقریبا چې مریض را پیښ شي موږ د غزني ولایت ناوې ته ځغلو یا بخا مخامو ولایت ته ځغلو. نو د خدای په لحاظ موږ له اشرف غني دا غوښتنه ده چې موږ ته آیا تنبیه راوړل شي او مکتوبونه را جوړ شي. لارې مکچه دي د امنی کې ډیره ده، نو موږ له اشرف غنی له لوړو مقاوماتو څخه دا هیله لرو چې د خدای په لحاظ ډیر وځورېدل او ډیر درځونکي افغانان ډیر په وینو تک پروت وو، نو تاسو دا یو خدمت موږ وکړئ چې موږ ته دغه تنباه په پکتیکا ولایت د وازخا په ولسوالۍ کې راوړل شي. ډاکتران نه لرو، شی نه لرو. وسلام علیکم.
بله ایا صاحب، د دې اوریدونکو پیغام خو مو اوریدي، مخکې تر دې چې تاسو جواب تراسو غوړم د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ د یو بل اوریدونکو اواز هم واورو چې هغه هم تقریبا ورته ستونزې لري او ورته شکایت لري، بیا به دواړو ته یو ځای جواب وایست.
السلام علیکم، زه محمد اکرم خپلواک وروره د مو پکتیکا ولایت د وازخوا ولسوالۍ کې. نه تمبسته، نه مکتبونه نسته، نه روډونه نسته، نو موږ له حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ ته روډونه را جوړ کړي او مکتبونه را جوړ کړي، او ټلیفونو ته هم ضرورت ډېر ده. ډاکټر نه لرو، تقریبا مریض هم تر جایه نه رسېږي، ډېر مخامخ یو بند نه لرو، یو شی نه لرو، ولې موږ دا خبرې تر لوړو مقاماتو نه رسېږي؟
بلې عیسب، اوس پر تاسو ستاسو جواب ته.
تاسو ته تاسو درنو اورېدونکو ته لومړی سلام وړاندې کوم. د غورونو نام ډیره مننه چې ستونزې شریکه کړې. رښتیا هم تر ډیره بریده دغه ستونزې شته دي. لومړی اوریدونکي د فکر کوم د روغتیا څخه کې شکایت درلود، د پوهنه په برخه کې. د روغتیا په برخه کې موږ له جدي ستونزې سره مخ یو، هغه هم د خزینه ډاکترانو او خزینه کارکوونکو په برخه کې. خپله پکتیکا کې خزینه ډاکترانو نشته، په نشته حساب دي، او له نورو سیمو پکتیکا ته زړه نه ښه کوي، ځکه دوی ښانه کوي چې زموږ معاش کم دی. هلته دوی ته د ژوند کولو د زده کړو لپاره، اولادونو د زده کړو لپاره هغه ډول امکانات نه دي برابر لکه څه ډول چې دوی غواړي. دا ستونزه جدي ده. ولایتي ادارې له تېر یو نیم کال راهیسې له دغه ستونزو سره مبارزه وکړه، له نورو ولایتونو غوښتنه وکړه، له خلکو سره مو په دې اړه ځانګړې ناستې وکړې چې دوی موږ ته خزینه ډاکترانه راکړي. د دوا په برخه کې کومه جدي ستونزه نشته. زموږ کوم کلینیکونه چې کومو سیمو کې دي، هغوی ته پر وخت سره هغه لازمه دوا رسېږي چې اړینه وي. خو بیا هم ستونزې شته، له دې سترګو نشو پټولی. پوهنې په برخه کې ولایتي ادارې خپله جناب ولی صاحب په ټول توان سره هڅه وکړه چې معرف په کمی او کیفي لحاظ پیاوړی کړي په پکتیکا کې. دا اوس هم ولی صاحب هر اونۍ له پوهنې ریاست سره یوه ځانګړې ناسته لري، د معرف یوای وستون سره اخلي، مسؤولو کسانو ته دنده سپاري، او اونۍ په داخل کې له هغوی ګزارش غواړي چې ستونزه یې تر کومه بریده حل کړي ده. د معرف کیفي برخې ته زموږ زیاته توجه ده، زیاته پاملرنه مو ده. له مرکزي دولت نه مو په دې برخه کې مرسته غوښتې ده، تر ډېره بریده زموږ لاسنیوی کړی دی. تاسو خبر لرئ چې په تیرو وختونو کې تقریبا یو دوه میاشتې مخکې د ولسمشر له لوري پکتیکا ولایت ته د خپل شخصي بودیجې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ ورکړل شوې. د ولسمشر غوښتنه دا وه چې په دې په پکتیکا شپږ پاخه ښوونځي جوړ شي. خو جناب ولی صاحب د پوهنې ریاست له مسؤلینو سره په ګډه یوه طرحه جوړه کړه، ولسمشر ته دا غطر حوالی کله پغه کې پکتیکا د کسره ول پراخ ولایت ته پراخ سیمې لري. نو د ولسمشر کارکون کول لري په ګډه طرح کې سلر وشت خطین نه خوندو ته ودانې هم چې د پکتیکا تقریبا ټول ولسوالۍ ته دغه خوندو دغه ودانې ورسېدې. په لابل سیمو کې دغه ودانې جوړې شوې. نږدې لا سره زده کوونکي چې پخوا د سرپناه زده کړې کولې، دوی د سرپناه ستونزې خلاص شول. ولسمشر هم دغه طرحه ډېره خوښه کړه، او د نورو ولایتونو ته هم سپارښتنه وکړه چې په هغه سیمو کې چې پراخې سیمې دي لکه پرتې ولسوالۍ دي، زده کوونکي له جدي ستونزو سره مخ دي، د سرپناه ستونزه لري، هغوی د هم دغه طرحه پلي کړي. د دې تر څنګ د موادو په برخه کې پکتیکا ولایتي ادارې سم د رئیس کوشش وکړه، هڅه وکړه، تر ډېره اوس زموږ درسي مواد او درسي کتابونه هم ښوونځیو ته رسېدلي دي. له کیفیت یې ځانګړې نظارت کېږي. ولی صاحب په خپل نوښت سره د نظارت په برخه کې یو ځانګړی ټیم جوړ کړ چې هغه د پکتیکا نه وځي مرکزی سیمه ته بلکې لر په سیمه ته ملار شي لا خو په نوسم د ول نظرت وکړي د دوی د ذکر کیفیت وڅاري ان شاء الله باوري یو چې موضوع پورو راکمیږي څنګه چې تا د منو چې څنګه اوسم پرځای پاتې دي زموږ دغه دواړه سکتورونه اوسم لجدي څنګه سره مخ دي امیدوار یو چې د ولسمه په همکارۍ ولایتي اداره او مرکزی دولت سره دغه ستونزه به ان شاء الله اورس حل کیږي.
بله مننه. ایسب یو بل اوریدونکو ته به ورسو چې د شکایت څه دی.
السلام علیکم. زه تر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه دا یو پیغام در سره شریکوم چې په پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ کې ډیر زیات ظلم شروع دی. هلته بازار بند شوی دی. پیلوسان غلا کړی ده. بازارونه یې دوکانونه یې مات کړی دي. 15 ورځې کېږي چې دکان بند دی. زما خپل نوم دا وخت دښمن د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه در سره زه ضرور غواړم چې دا پیغام راته نو شریک کړئ. هلته زموږ مشران هلته په کابل کې میشتې په غونډه کې زه ضرور غواړم چې دا متن د پیغام
بلای ایسب دی اوریدون که شکایت مورد
دی دا غرور نمانه برمال ولسوالی نیزن کرده و برمال ولسوالی که برمال سرحاتی ولسوالی دا لجوران فارسی کرخی سر پرتا ولسوالی دا وقت نوقت بلادل سنز را منسکی که تزنگری توگ امنیتی سنزی علتا دا دخمن تحتی زیاد تای دیره وقت زموک عملیاتم عمل تا دوام لری خو د دوی د بازار د باندې دوه سنز یاد کړه یو صورتي چې بازار باندې شوې وو دلته د پرلت خیمه د کوزو پښتنو په ملاتړ خیمه در کې د ځایي اوسیدونکو لوري او په دغه مسله کې وسوال طالبانو مداخله کړي و فکر کوم کوئی د دوی ترمنځ کومه لافتي شخړه رامنځته شي وه همدا علت و چې یو صورتي د دوی بازار هم تړل شوی و خو زموږ ولسوالۍ مسؤولین او امنیتي چارواکي سیمه ته ورغلل مسالې حل کړل ستونزې حل کړل نو اوس په دراز سره کولای شي چې خپل کاروبارونه ته دوام ورکړي.
بلې ډېر مننه. او وروستۍ اوریدونکي د مخابراتي شبکو څخه شکایت لري د دوی پیغام.
السلام علیکم. زه جمال د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ نه خبرې کوم. هغه کوالي څنګه دا وختونه ده چې په برمل ولسوالۍ کې دا اتصالات ممکن نه فعال کړي دل د خان د ډېر مشکلات دی. مهرباني وکړئ کله په امو نشر کړئ. السلام علیکم.
بله
بله ستونزه پر ځای د مخابراتي شبکو ستونزه حل کیږي. هلته د افغان مسلم د مخابراتي شبکې سره موږ په تماس کې یو خو خپل فعالیت ښه روان کړی دی. له نورو مخابراتي شبکو سره بار بار تماسونه نیولې دي. خپل د مخابراتو سره له دغه مسله تاکید کړی ده. نه یوازې په برمل ولسوالۍ کې پیوش مرنو روسیمو کې مهم دغه ستونزه نه کړې وو. ولسونه له جدي ستونزو سره مخ دي. دوی هم دا خو دا چې دا خصوصي سکتور دی خو بیا هم ژمنه کړې ده چې دوی به د اړتیا له مخې د پکتیکا په هغو سیمو کې چې اړتیا یې لیدل کېږي او دوی پکې خپل فعالیت ترسره کولی شي په هغوی کې به خپل مخابراتي خدمات پیل او چټک کړي. نو امیدوار یو چې ان شاء الله دا ستونزه به حل شي. د دې ستونزه جی بی نیول شوی ده. همدا کېږي نه مخکې له دې چې دوی دغه ستونزه یاد کړي. دغه ستونزه موږ په تاکید کړې ده په مرکز کې. دغه ستونزه وړاندې هم جناب ولی صاحب د مخابراتو وزارت له طریقه له دغه مخابراتي شرکتونو اساس سره خبرې کړې دي چې د پکتیکا په برمل ګمال سیړو یو شمېر نور ولسوالۍ کې دغه ستونزه جدی نیول ان شاء الله کوشش مدار دی چې نه وایي چې پام دی ولسوالۍ کې بلکې په نورو ولسوالۍ کې دا غوښتنې په پایته کې دي.
بله بله. ایس زم غواړم یو پښتنه پر اضافه کوم چې مخابراتي شبکو موضوع مطرح سواله اوس فعلاً په پکتیکا ولایت کې کومې مخابراتي شبکې فعال دي؟
پکتیکا پراخ مساحت لرونکی ولایت دی. اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري. مې مخابراتي شبکو ستونزه په کې جديده په مرکزي کې خوشبختانه دغه ستونزه سره مې مخ په مرکزي کې او په نږدې ولسوالۍ کې خو په اوسنۍ ورځ د ولسوالۍ کې مثلا هغه د مرکز سره په یو سلو سره یو کیلومتر کې فاصله لري په کې موږ له دغه ستونزه سره جدي مخ یو. خو اوس روشن مخابراتي شبکه هلته فعاله ده. اتصالات مخابراتي شبکه په یو شمېر سیمو کې فعاله ده. سلام مخابراتي شبکه د غراس د ام ټي ان مخابراتي شبکه او سمسي مخابراتي شبکه د پخ او مې غواړم چې ان شاء الله په نږدې وخت کې به
ستونزه
حل شي. بله کوردان محمد رحمان عیاز د پکتیکا د ولی وین
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو اوس به د نورو ولایتونو څخه راغلي پیغامونه او شکایتونه راوخلو.
فلمه لاته نه یو مثال یې څه پیغام فرزم مزمور پیغام دا دی چې موږ په داسې خوده کې مکتب لرو او الکان موټور د مکتب څخه د برخي پاتې دي ځکه چې موږ الکان ورواشتو مليمن وايي چې د خلابه نه در نه موږ ته موږ غواړو چې د منډه والی چې د دغه غمو خري او موږ کوښښیان ګرځې د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي. والسلام بس ما پیغام دار درو جان چې دا غوړ سالي کې د مېمن پولیس سالي کې ورور دی وسه کې پنځو جری په دریا سمو جری په ځکه څنګه موجه ده د لوګل مقامات اشرف ونې سمو دا پیغام دی روز دا موږ ناري او موږ یو دی واوري درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سیک څوک نه ني نو دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ د کوم ته تخصیص کې راځي هر څه کولای چې په سیدر ورو په پنځو جری باندې دریا سمو جری په ځکه څنګه سمو جری په دواسو جری په ځکه څنګه موجه ده نو څوک نس کولای یو مسلمان یو کون دې چې دا پیدا کی یي بس کې په دې روز هغه کارتانی کې نن درلو هغه دا ستاسو ته دوی ته وی کې څنګه لري موږ هغه وو چارواک دا خوایي چې جامو پیغام ورسي موږ هغه دی وو کې مالا کې وو کې دا موږ ورور موږ ته څنګه کې موږ ځایناره پیدا کې موږ کوم لا دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
فرحمد د قرباخ څخه نه تماس نیول غواړم سلامونه ولاند کوم ازادي رادیو ته موږ په قرباخ کې ورور غواړم تاکي د چار سپورټر د دې بشيشه پاو تر سره دا هیڅ موږ په خپلانه کې لاس کار کوي څنګه کار دی دې څه دې
سلام
السلام علیکم زبد الله فضلی درغندا ولوسالی زنګ ومه ما پیغام والد ذات د زابر له چارواک صدا د صدا پوسټو کې د رقم اسکر زای فزای کړی دي ته ما د چاش کې یاروین کې د خلا لپاره سن خلج راواز یو تر اسی د ایلونیان چې شان کې ناس چې خلج په ځل دي په تکلیف کې د خپل ځم په نشه باندې اختاري دا د خنیسې ساتل امنیت نه د امنیت پر دا کار کول سایبل کې دي خپل ځان تنشو کو دا کې د ساتره د شان او بنیا خلک دي سم خلک حکومت کې سم خلک او چې کین دا اوس دې ټول کې داخل د لوڅو ځکه چې واخیز ما دا پیغام زبر والد
بیا السلام علیکم زجاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کې سره سره په تماس کې ام مزدو حکومت څخه دا هله وا هر زولرو چې دا له سلاوات وکړي کې پس ما پر ماجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګه د وبد د غوبو خو نه غواړو د کشتو د زغیات او د جوب نه غواړو د وبو سره مزدو غواړو په ځاجو دا وساله دا وسیو پنده د کینه کې د دوه لری ځای کې قوت او بره عمله دي بس بخي سره فازاب یو بس هغه ستنه او دغه کډر او دولتي چارواکو پر ورسوي ډیر مننه له زابې راځي سو سلام په فکر
السلام علیکم رحمت الله علی مزاد شریف د فار څخه خبره کوم زه د کندهار اوسیدونکو مې مرمختن رالو په یو بازار څخه کړی د مزاد شریف په فار کې چې په نام پښتون مینی راته کوي او دا یو ټکسنیه پښتانه نه پریږدي نو موږ ځان یې زموږ په څونو سره ولې دا چې ولې ته پیری چلان را سره کې ولې دا چې په دې ځات سره کار ته ګوري د ما سان به یې نیمه بجې ټکسنه ولې په دغه دغه باندې دا یو څه تر اوسه نه شي نو کته چې زموږ پیغام تر څو ورځې وروسته په ورته سوي ساتو به ډېر مهرباني وي او سلام
بل السلام علیکم دا ازادي رادیو څخه دا سهیل لرم زره زابل ولایت اتغل صالح څخه خبر کوم آیا زموږ ماشومان ډېر به تعلیم او تربیه دي موږ اسکولونه دا غلرو چې موږ ته اسکولونه راشي موږ ماشومان تعلیم وکړي علم حاصل کړي موږ دا یې ارزو ده چې زرته زره دي اتغل صالح ته زابل ولایت ته دا پام واړی مننه مختلفه
بله السلام علیکم زه په زابل ولایت کې مزدور ولسوالۍ کې خبرې کوم موږ له زابل والي څخه دا غوښتنه چې د سمزو په ولسوالۍ کې نه کومېږي ته نوروز ته نه پنبهته د سیم پنبې پنډېر ضرورت ته که لاړ سیم پنبه به اګر سره هېڅ غږ نه مطلبه وي نو زموږ له والي صاحب د زابل له والي صاحب څخه دا غوښتنه ده چې د سمزو ولسوالۍ کې د پنبه د سیم راواستوي. السلام
زما پیغام دغه دی چې که تېرې میږ په سیمه کښې سړک تېر شي پیر ته د غره په سیمه کښې تېر شي ګردې ته به خل ډېر بز داسم چې ابدي ډېر بز بوړي.
السلام علیکم زه حبیب رحمان د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د سلامات کلي سره ستا سره په تماس کښې یم. موږ دا یو مشکل لرو د دا دغه د سلامات کلي سوزیا د پنجوایي در بازاره تقریبا درې یا څلور کیلومتره سړک دی ډېر خراب دی ډېر موږ سره په تکلیف یو نو دا پنجوایي ته موږ ښکاري وخت ناوخته د شپې ځو یو مریض دي دا کلینیک ته ورځو داسې به تکلیف وي په دا مابیل کښې په چمنانو کښې چېرته ولي داسې خراب سړک دی په دا د ژمي د پسرلي په موسم کښې بیا بېخي خراب دي اوبه پر بوېږي موټرګاډ مطلق په مطلقه توګه نه شي پر کلی بس یو موټر داسې شی پر چېرېدای شي نو موږ ډېر سره په تکلیف وي دغه زموږ اواز که در دولتي چارواکو پورې ورسوي د ازادۍ راډیو څخه استاد څخه ډېره مننه.
بریا السلام علیکم زه محمد اسماعیل له زابل ولایت د مرکز سینک اوسېدونکی یم. زه یو معلول خبره کوم زموږ حقوق دلته زیات لګېدلي دي دې راته وایي چې مطلب موږ تاسې په بنټکن کښې ثبتوس د هغه تاسې ته خپل حقوق در کوم ریبا ظاهر خو دا زموږ ستونزه تاسې د اون چارواکو سره شریکه کوي چې واقعا موږ ته زموږ حقوق کوي.
وعلیکم السلام ګرانه دوسته ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتماً له اړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
درد المانزه تدو دشکو